라디오.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو نننې خبرونه ته قدر منوریدونکو زه احمد تکل ستاسو کوربه او زما تخنیکی همکار قدر جلالوف ستاسو هرکلی کو. نن سه شنبه ده د 1401 هجری لمریز کال د 11 میاشتې سلواغې یا د لوی څلورشتمه ده چې د 2013 میلادي کال د فبروري له 12 نیټې سره برابر ده. د ازادۍ رادیو خبرونې په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي چې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو چارو په اړه له خبرونو او راپورونو جوړه ده. هغه طالبان چې د پاکستان له زندانونو خوشې شوي څه کوي؟ په دې اړه یو شمیر افغان او امریکایي چارواکو اندېښنه ښودلې چې په دې نیم ساعته خپرونه کې به یې وڅېړو. د نورو موضوعاتو په اړه راپورونه هم لرو، خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. او د همدې مهمو خبرونو سر لیکونه. لویدیځو رسنیو راپور ورکړی چې د پاکستان له زندانونو یو شمیر خوشې شوي طالب مشران بیرته د جګړې لیکو ته ورغلي دي. د کندهار د پنجوایي ولسوالۍ اوسیدونکو د وسلوالو مخالفینو پر ضد پاڅون کړی او درې وسلوال طالبان یې وژلي دي. او ایراني چارواکو د اپوزیسیون د دوو مهمو مشرانو مهدي کروبي او میر حسین موسوي اولادونه د لنډ وخت لپاره نیولي. پر خبرونه لویدیځو رسنیو د افغان او پاکستانی مقاماتو په حواله ویلي دي چې له پاکستانه د پاکستان له زندانونو خوشې شوي یو شمیر طالب مشران بیرته د جګړو لیکې ته ستانه شوي دي. ډیلی ټلګراف رسپانې د پاکستان د امنیتي مقاماتو په حواله چې نمونه یې نه دي ذکر شوي خبر ورکړی چې لږ تر لږه دوه خوشې شویو طالب قمندانانو بیرته وسلوال فعالیت ته مخه کړې. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د تېرې یکشنبې په ورځ له پاکستانه وغوښتل چې د طالب بندیانو د خوشې کولو بهیر له افغان حکومت سره په مشوره کې ترسره کړي. زلمی رسول خبرداری ورکړ چې که دا کار په یو اړخیزه توګه کیږي نو ښایي پایلې خطرناکې وي. د کندهار د پنجوایي ولسوالۍ اوسیدونکو د دولت د وسلوالو مخالفینو پر ضد پاڅون کړی او درې وسلوال طالبان یې وژلي دي. د عبدالودود په نوم د پاڅون کوونکو مشر پرون ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې د پنجوایي ولسوالۍ د څلورو کلیو اوسیدونکو وروسته له هغه د دولت د وسلوالو مخالفینو پر ضد وسله پورته کړه چې دوی د یو شمیر بهرنیو مخالفینو په لمسون تر سختو شکنجو او ظلمونو لاندې راغلل. پاڅون کوونکي وایي په لومړۍ ورځ یې د دولت درې وسلوال مخالفین ووژل او تر شلو زیات هغه ماینونه یې شنډ کړل چې په سیمه کې د مخالفینو لخوا ځای پر ځای شوي وو. د پنجوایي ولسوال فضل محمد اسحاق د ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د پاڅون کوونکو څخه ملاتړ اعلان کړ او له دوی سره یې د هر راز همکاري ژمنه وکړه. په افغانستان کې ډېر امریکایي ځواکونو د پاکستان له لارې د خپلو پوځي وسایلو او تجهیزاتو ایستل پیل کړي دي. د پوځي تجهیزاتو د ایستلو د لړۍ په داسې وخت کې پیل شوي چې امریکایي ځواکونو په راتلونکي میلادي کال کې له افغانستانه د وتلو لپاره د چمتووالي په حال کې دي. د امریکایي ځواکونو یو ویان مارکوس سپادي پرون وویل په تیرو څو ورځو کې 50 کانتینرونه پاکستان ته انتقال شوي دي. چارواکي وایي 25 کانتینرونه د تورخم او 25 د چمن بندر له لارې له افغانستانه ایستل شوي دي. ایرانی چارواکو پرون د حکومت د اپوزیسیون د دوه مهمو مشرانو میر حسین موسوي او مهدي کروبي اولادونه د لنډ وخت لپاره له نیول کېدو وروسته خوشې کړل. چارواکو د موسوي د لونو نرګس او زهرا پر اپارتمان چپه ووهله او د لنډ وخت لپاره یې تحقیق ترې وکړ. ایرانی مقامات وایي دا دواړه ښځې احضار کړي څو ځینو پوښتنو ته ځواب ووایي. په پاریس کې د موسوي یوه ویاند امیر ارجمند وویل ایرانی ځواکونو له یوې اوږدې مودې راهیسې د موسوي کورنۍ تر فشار لاندې نیولی ده.
خانم زهرا موسوی که دختر دوم آقای موسوی است و سایر دانشجو
ده موسوی دوهم لور زهرا موسوی ده پوهنتون پروفسور ده خو په غیر قانونی توګه له پوهنتون څخه وویستل شو. امنیتی ځواکونو ده موسوی په دریم لور نرګس باندې هم فشار راوستای او له هغه سره یې ناسم چلند کړی.
فشار از تازه خیلی زیاد نیروهای امنیتی تا
لدې وروسته د مهدی کروبی و پانه خبر ورکړ چې چارواکو د نوموړي زوی حسین کروبی هم د څو ساعتونو لپاره توقیف کړی و. دغه درې وړو د خپلو پلرونو میر حسین موسوي او مهدی کروبی د خلاصون لپاره چې د ایران حکومت له 2011 کال راهیسې نظربند ساتلی کمپاین کړی. د امریکا د سنا د مجلس د پوځي خدماتو د کمیټې مشر وایي دا کمیټه پلان لري چې نن د دفاع د نوي وزیر په توګه نومول شوی چاک هګل ته د تایید په اړه رای ورکونه ترسره کړي. سناتور کارل لیوین وایي د پوځي خدماتو کمیټه به نن ناوخته غونډه وکړي او له بحث وروسته به رای ورکړي. پر چاک هګل چې دوه ځله د جمهوري غوښتونکي سناتور په توګه پاتې شوی د خپل ګوند غړي سخت انتقاد کوي چې د ایران پر وړاندې زیات نرم او د اسرایلو په وړاندې سخت دریز لري. د عراق په شمالي ښار موصل کې تیره ورځ یو ځان وژونکي برید چې د موټر په واسطه وشو لږ تر لږه 8 کسان ووژل او 8 نور یې ژوبل کړل. د روغتون چارواکو ویلي دي چې برید کوونکي د پوځ د تلاشۍ یوه پوسته په نښه کړې وه. موصل د عراق له هغو ښارونو څخه دی چې ګڼ ملیتونه پکې دېره دي.
د هوا پیژندنې د ملي ادارې له اټکل سره سم د نن لپاره د کابل په ګډون د ځینو لویو ښارونو د هوا حالت: پلازمینه کابل د تودوخې لوړه درجه 10، چټي منفي 15، اسمان زایزای وریز. ننګرهار د تودوخې لوړه درجه 13، چټي شپږ، اسمان وریز. هرات کې د تودوخې لوړه درجه 13، چټي 3، اسمان زایزای وریز. کندهار کې د تودوخې لوړه درجه 21، چټي 4، اسمان زایزای وریز. او وروستۍ برخه کې مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 15، چټي 4، اسمان وریز. لملتیمو مننه.
د هیواد د لویو ښارونو د هوا حالت او ناجیه ساپۍ وچې د دې خبري سرویس په پای کې تاسو ته وړاندې کړم. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، د ازادۍ راډیو د دې سهارنۍ خبري مجلې په دوام کې راپورونه لرو. افغان او پاکستانی چارواکي وایي د پاکستان له زندانونو یو شمیر خوشی شوي طالب مشران بیرته د وسلوالو طالبانو پر لیکو ورګټ شوي دي. دا مشران چې د افغان حکومت په غوښتنه خوشی شوي په رښتیا چیرته دي؟
ځینې ډېر سخت ناروغان ول، ځینې کسان کورونه تسلیلي دي. هېڅ یوې دلته افغانستان ته او کابل ته نه دي راغلي او مخ تر اوسه پورې یو دلته نه دي لیدلي.
په کابل کې په راتلونکي عیسوي میاشت کې د افغان او پاکستانی دینی عالمانو غونډه جوړیږي. د رسالت په نوم پارلماني ډله ټینګار کوي چې په راتلونکو انتخاباتو کې د درغلیو د مخنیوي لپاره باید الکترونیکی تذکرې وویشل شي. که د خبري مجلې ته تر پایه غوږ شئ، نور په زړه پورې مطالب به هم واورئ. لویدیځ رسنیو وایي یو شمیر هغه طالب قمندانان چې په دې وروستیو کې د پاکستان له زندانونو خوشی شوي بیرته د جګړې کرښو ته ورغلي دي. د چارو کارپوهان که څه هم د دې طالب مشرانو خوشی کول د زیات اهمیت وړ نه بولي، وایي پاکستان د هغو طالب مشرانو د خوشی کولو لپاره چمتو نه دی چې د اسلام آباد د تګلارې په زیان او د کابل د سولې د هڅو لپاره ګټور ثابتېدای شي. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت یو ځل بیا له پاکستان غوښتي چې د طالب مشرانو د خوشي کولو په بهیر کې دی له دوی سره د همغږۍ له مخې همکاري وکړي. رضوان مراد د دې موضوع تفصیل اوروي.
افغان، پاکستانی او امریکایي چارواکي وایي دوی باور لري چې د پاکستان له زندانونو څخه خوشي شو یو شمېر طالب قمندانانو بیرته وسلوال فعالیت ته مخه کړې ده. په اسلام آباد کې پاکستانی مقاماتو چې نومونه نه دي یاد شوي، ډیلی ټلیګراف رسپانې ته ویلي لږ تر لږه دوه خوشي شوي طالب قماندانان بیرته د افغان دولت او نړیوالو ځواکونو پر ضد د جګړې کرښو ته تللي دي. دغه راز افغان چارواکو هم ویلي چې له خوشي شوو طالبانو سره هیڅ ډول تماس نه لري او د هغوی په باور خوشي شوي طالب مشران اوس هم د پاکستان د حکومت په کنټرول کې دي. د سیاسي چارو کارپو وحید مجدل ازادي راډیو سره په دې اړه خبرو کې ویل چې له پاکستان څخه د خوشو طالب قمندانانو له ډلې څخه یو هم افغانستان ته نه دی راغلی. وحید مجدل وایي پاکستان تر اوسه هغه طالب چارواکي خوشي کړي چې یا ناروغه او یا ضعیف شوي او یا هم هغه کسان دي چې د افغانستان د سولې د پروسې لپاره کومه ګټه نه رسوي. ښاغلی مجدل په دې اړه چې ولې پاکستان د افغان حکومت د ټینګار سره سره بیا هم د طالبانو دوهم نمبر مشر ملا برادر نه خوشي کوي وویل:
پاکستان داسې انتظار درلود چې مولا عبدالغنی برادر د دوی په ګټه کار وکړي، مثلا دی خوشې سي او بیا یو ځای ته چې دوی غواړي هملته لاړ شي، چې مولا برادر اختره هم دا کار نه کوي. نو په همدغه دلیل دا سړی د پاکستان لخوا نامطلوب سړی ګڼل شوی دی او دا خوشې کېږي نه.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د یکشنبې په ورځ خبرداری ورکړ چې که د پاکستان له زندانونو څخه د طالب مشرانو خوشې کول د افغانستان له حکومت او د سولې له عالي شورا سره په همغږۍ ترسره نه شي، نو دا به خطرناکې پایلې ولري. ډاکټر زلمی رسول ویل،
ما گفتیم که او طالب های را که در زندان هستند اعلام میکنه.
موږ ویلی هغه طالبان چې له زندانان خوشی کیږي باید د سولې عالی شورا په صلاح وسی، ځکه دغه شورا د سولې د بهیر پر مخ وړلو مسؤله ده او دا تشخیصولی سي چې څوک د سولې له بهیر سره مرسته کولای سي. له همدې عمل موږ په لندن کې هغوی ته خبر اندېښنه څرګنده کړه او موږ ویل چې د زندانیانو خوشی کېدل په داسې حال کې چې موږ خبر نه یو او نه پوهیږو چې چیرې ځي، امکان لري چې خطر ولري.
د دلی تلګراف رسپانې په وینا تر اوسه پورې پاکستان د حسن نیت په توګه شاوخوا دیرش طالب مشران او قمندانان لا بنده خوشي کړی دي. که څه هم چې افغان حکومت وایي د لندن په وروستۍ درې اړخیزه غونډه کې کابل او اسلام آباد سلا شوي چې د طالبانو د خوشي کولو چارې به د دواړو خواوو په همغږۍ ترسره کیږي، خو د افغانستان حکومت او د سولې عالي شورا د خوشي شوو طالبانو د برخلیک په باب او دا چې هغوی اوس چیرته دي اندېښنه لري.
راپور کې مو واوریدل چې لویدیځو رسنیو خبر ورکړی چې یو شمیر طالب قمندانان چې په دې وروستیو کې د پاکستان له زندانونو خوشي شوي بیرته د جګړو کرښو ته ستانه شوي دي. د سیاسي چارو کارپوه او د طالبانو د حکومت پخوانی کارکوونکی وحید مجده وایي هغه طالب قمندانان چې پاکستان خوشي کړي د افغانستان د سولې په بهیر کې د پام وړ رول نشي لوبولی. رضوان مراد له ښاغلي مجده سره د خوشي شویو طالب بندیانو د برخلیک او دا چې ولې پاکستان هغه طالبان نه خوشي کوي چې د سولې لپاره مهم دي مرکه کړي.
د افغان دولت د سولې د عالي شورا او دغه راز د پاکستاني امنیتي مقامات له خبرو داسې څرګندېږي چې هیڅ چاته معلومه نه ده چې خوشي شوي کسان چیرته تللي او دا مهال څه کوي. ستاسو په نظر خوشي شوي طالب مشران چیرته دي؟
په دې اکله باید ووایم چې ځینې چې بنده خوشي شوي دي ډېر سخت ناروغان وو، لپاره کې فرابي صاحب شامل وو او نور کسان وو چې هغوی ډېر وخت په جیل کې تېر کړي دي او د پاکستان د جیل حالات په ټولو ته معلوم دي چې هغه عادي کار چې دي هلته عادي شکنجه دادي چې مرچک ورباندې دستاس کوي. ځینې کسان پورته تللي دي، کورونه ته تللي دي، هېڅ یوې دلته افغانستان ته او کابل ته نه دي راغلي او مخ تر اوسه پورې کوم یو دلته نه دي لیدلي.
مجده صاحب، پاکستانی مقامات او لویدیځو رسنیو ته ویلي دي چې د خوشي شو طالبانو څخه دوه یا درې مشران دوی بیرته جګړې ته مخه کړې ده. اوس مسله دا د سوال دا ده چې آیا دغه کسان چې پاکستان خوشي کوي، خو پاکستان خو په دې نامه خوشي کول چې دا د افغانستان د سولې له بهیر سره د مرستې لپاره خوشي کیږي، نو په دغه صورت کې چې څوک جګړې ته ځي او څوک ناروغه دي او څوک کورونه ته ځي، د دې خوشي کولو فایده د افغانستان د سولې پروسې ته څه ده؟
فایده و نه رسی. خو یو مسله دلته ډیره د پام وړ خبره ده. اگر کسان چې نیول شوي دي په پاکستان کې په کوم جرم نیول شوي دي، دا د پاکستانیانو څخه باید پوښتنه وشي چې دوی څه په څه تور نیول شوي دي او څه ګناه کړي دي. ډېر داسې دي چې هغوی نیول شوي دي د یو قانون په بنیاد باندې چې 2001 کال نه وروسته زه فکر کوم چې په پاکستان کې نافذ شوی دی، چې هر چا د پاکستان د منافع او ګټو په ضد یعنی احساس وشي دا د دوی په ګټه په ضد کار کوي، نو هغه کسان نیول کېږي. او زه فکر کوم چې ډېر کسان په همدغه حالت نیول شوی دی. دا یعنی دوی هېڅ یوې هم په دې تور نه نیول شوي چې په افغانستان کې دوی جګړه کړې ده. نو چې خوشي کېږي هم د هغه قانون په بنیاد باندې چې یعنی اوس کوم دلیل ورباندې نشته، کوم ثبوت ورباندې نشته، دا خوشي کېږي او قانونا باید خوشي شي. نو دا چې دا خلک جګړې ته ځي، کور ته ځي یا کابل ته راځي، دا البته بله خبره ده، خو قانونا دا خلک باید خوشي شي.
یو داسې مقام د طالبانو د واکمنۍ ملا عبدالغنی برادر دی چې افغان حکومت له ډېرې مودې راهیسې د خوشي کېدو غوښتنه کوي. لویدیځ رسنیو دغه نن په خپل رپورټونو کې ویلي دي چې پاکستان استخباراتي مقامات وایي چې په نږدې راتلونکي کې دوی هیڅ اراده نه لري چې عبدالغنی برادر خوشي کړي. ستاسو په نظر پاکستان ولې هغه نه خوشي کوي؟
ګوره، پاکستان داسې انتظار درلوده چې ملا عبدالغنی برادر د دوی په ګټه کار وکړي، مثلا دی خوشي سي او بیا یو ځای ته چې دوی غواړي هملته لاړ شي، مثلا دته یو بل یو دفتر ورته پرانستل شي. دی د ملا محمد عمر او د طالبانو له مشرانو پر ضد دی یو بل کار شروع کړي چې ملا برادر اختره هم دا کار نه کوي. نو په همدغه دلیل دا سړی د پاکستان لخوا یو نامطلوب سره بلل شوی دی او دا خوشکیږي نه. البته افغان حکومت دا غوښتنه هم درلوده چې غنی برادر دی ته باید وسپارل شي، چې حتی دا کار هم نشي کېدی او نه کوي پاکستانیانو، ځکه چې دوی پوهېږي چې د طالبانو ډېر مشران له پاکستان څخه ډېره کرکه لري او دوی په پاکستان کې ډېر سخت یعنی مشکلات سره مخامخ شوي دي.
د سیاسي چارو کارپو وحید مجدول ازادي رادیو سره په خبرو کې. قدر من اوریدونکو، دا وخت د سهار 5 بجې او 15 دقیقې دي. د خبرونه په دوام کې نور راپور نه لرو، خو سمدستي پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیستا. لویدیزو رسنیو د افغان او پاکستانی مقاماتو په حواله ویلي دي چې له پاکستانه یو شمیر خوشی شوی طالب مشران بیرته د جګړو لیکو ته ستانه شوی دی. د کندهار د پنجوایي ولسوالۍ اوسیدونکو د دولت د وسلوالو مخالفینو پر ضد پاڅون کړی او درې وسلوالۍ وژلې دي. د عبدالودود په نوم د پاڅون کوونکو مشر ازادۍ رادیو ته ویل چې د پنجوایي ولسوالۍ د څلورو کلیو اوسیدونکو وروسته له هغه د دولت د وسلوالو مخالفینو پر ضد وسله پورته کړه چې هغو د یو شمیر بهرنیو مخالفینو په لمسون پر دوی شکنجه کړل او ظلم یې پی وکړ. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پاکستان لاره د خپلو پوځي وسایلو او تجهیزاتو استل پیل کړی دي او په دې ترڅ کې د دې ځواکونو د ویان مارکوس سپادی په وینا په تیرو دوه ورځو کې 50 کانتینرونه پاکستان ته انتقال شوي دي. ایرانی چارواکو پرون د حکومت د اپوزیسیون د دوه مهمو مشرانو میر حسین موسوی او مهدی کروبی اولادونه د لنډ وخت لپاره ونیول او بیا یې خوشی کړل. د امریکا د سنا مجلس د پوځي خدماتو د کمیټې مشر وایي دا کمیټه پلان لري چې نن د دفاع د نوي وزیر په توګه نومول شوی چک هیګل ته د تایید رای ورکړي. او د عراق په شمالي ښار موصل کې 13 ورځ یوې ځانوژونکې موټر بم چاودنې لږ تر لږه 8 کسان ووژل او 8 نور کسان یې ژوبل کړل. د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبري مجله اوري. قدر من اوریدونکو، اوس هم اجمل ان تغوښ شي چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د خبرو شویو مطالبو لنډیز اوروي.
کرسچن ساينس مانیټور رسپانې په افغانستان کې د نوي امریکایي جنرال ته د ناتو په مشرۍ د میشتو ځواکونو د کومندې د ورسپارلو مسله څېړلې او په پایل کې وایي د امریکا د سمندري ځواکونو جنرال چې له افغانستان څخه به د ډیرو بهرنیو ځواکونو وتل ساري او په دې هیواد کې به د امریکا تر ټولو اوږده جګړه پای ته رسوي. د یک شنبه په ورځ په یو لړ مراسمو کې د هیواد کې د ناتو په مشرۍ د بهرنیو ځواکونو کومنده پر غاړه واخیسته او د افغانستان پر ملي حاکمیت ټینګار وکړ. ورسپانوی ولسمشر حامد کرزی سره لدی چې د اساف لخواي بلنه تر لاسه کړي و خو په دې مراسمو کې نه و موجود. د ورسپانې په وینا د ولسمشر کرزی ویان په دې اړه تفسیري کولو ډډه کړي، خو د امریکا لوړپوړي پوځي چارواکي جنرال مارټین ډیمسي وروسته وویل د فکر کوي چې په مراسمو کې د افغان حکومت استازیتوب په مناسبه سطح و. ورسپانې د خپل لیکنې په یو برخه کې په افغانستان کې د ناتو د پخوانی قومندان جنرال جان آلن خبري را نقل کړې دي چې وایي افغان ځواکونه د افغانانو دفاع کوي او د دې هیواد حکومت ته د دې وړتیا برابروي چې د خپل اتباعو خدمت وکړي. دا بریالیتوب دی او بریالیتوب هم داسې وي. ورسپانې د چارواکو له خولې وایي په داسې حال کې چې په افغانستان کې د وسلوالو مخالفینو فعالیت د یوې ستونزې په توګه پاتې دی، په حکومت کې د نن اداري فساد د افغانستان لپاره تر ټولو لوی اوږدمهاله ګواښ پېښ کړی. ورسپانه د جنرال آلن لخلیلی کی فکر کوم چې ولسمشر کرزی د اداري فساد سره د مبارزې لپاره میکانیزمونه رامنځته کړي، خو زیاتوي موږ یوې داسې مرحله ته رسیدلی یو چې نور یوازې خبرې چې یو محل هڅونکې وي کفایت نه کوي. د ډیلی ټلیګراف ورسپانه بیا په دې اړه لیکنه کړې چې د پاکستان د زندانونو څخه خوشی شوی طالبان بیرته جګړې ته ستانه شوي. ورسپانه وایي لا ته وشتو څخه تر دې شو پورې افغان طالبان د اسلام آباد او کابل ترمنځ د خنې درامنځته کولو او سولې ته د طالبانو د هڅولو په هدف په یو لړ اقداماتو کې خوشی شول. ورسپانه زیاتوي دا چې د طالب مشان وس چیرې دی معلومه نه ده. افغان مشانو تیرونی په برتانیا کې د ډیوډ کامرون سره د خبرو پر مهال د اندېښنې راپور تکړه چې د دوی خوشی کېدو د سولې لپاره سره مرسته نه کړي. ډیلی ټلیګراف په اسلام آباد کې د امنیتی چارواکي لخوا وایي تر اوسه د روخانه نه ده چې د خوشی شوی طالبان چیرې دي. ورسپانه زیاتوي دا څرګنده شوی چې له دوی څخه دوه یا درې تنه د افغانستان او پاکستان ترمنځ سرحدي سیمو کې د جګړې لومړی کرخې ته ستانه شوي. د لیکنې لیکوال وایي له همدې کبله افغان چارواکو د طالب بندیانو په خوشی کولو کې د رول لرلو غوښتنه کړې. د لیکنې په وینا یو انتخاب بداوي چې دغه افغان طالب بندیانو سره به چې له پاکستاني زندانونو خوشی کیږي افغان استازي ګوري څو هغوی د سولې له بهیر سره یو ځای کېدو ته راوبولي او ورڅخه وغواړي چې خپل ملګري وهڅوي چې وسلې کېږدي او له جګړې لاس واخلي. ډیلی ټلیګراف رسپانې د یو لوړپوړي افغان چارواکي له خولې چې نوم یې نه دی یاد شوی ویلي د خوشي شوو طالبانو سره ډیر کم یا هیڅ تماس نشته. د نوموړي په وینا دوی اوس هم د پاکستاني چارواکو تر کنټرول لاندې دي.
زموږ غږله ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 7.5 څپه په کابل، کندهار، هرات، جلال آباد، مزار شریف او د هیواد په نورو لویو ښارونو کې خپرېږي. په افغانستان کې د رسالت په نوم یوې پارلماني ډلې د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره له سره د رای ورکوونکو د نوم لیکنې او خلکو ته د الکترونیکي تذکرو د ویشلو غوښتنه کړې. دوی وایي زړو کارتونو کارول به د 2014 کال په انتخاباتو کې درغلیو ته لاره ورکړي. له بلې خوا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د اوس لپاره د رای ورکوونکو سراسري نوم لیکنه د مالي امکاناتو له وجې د مالی ستونزو له وجې نشي کولای، خو دې ته سترګې پر لاره دي چې تر راتلونکو انتخاباتو پورې ټولو خلکو ته الکترونیکي تذکرې ورکړل شي او په انتخاباتو کې به هم ګټه ترې واخیستل شي. له کابله د محمد ابراهیم صافی په راپور کې په دې اړه نور تفصیل واورئ.
په ولسي جرګه کې د رسالت پارلماني ډله هم اندېښمنه ده چې د رای ورکولو د زړو کارتونو کارول به په راتلونکو انتخاباتو کې پراخو درغلیو ته لاره هواره کړي. د ولسي جرګې یو غړی او د رسالت پارلماني ډلې منشي ظاهر سادات د دوشنبې په ورځ په کابل کې یو خبري کانفرنس ته وویل چې حکومت باید د رای ورکوونکو د سراسري نوم لیکنې ترڅنګ خلکو ته برېښنایي تذکرې هم ورکړي.
نه باید د کارتهای دوره های گذشته استفاده شوه،
نه باید د تیر دورې له کارتونو نه ګټه واخیستل شي. هغه کارتونه نه یوازې دا چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا نه دی ویشل شوي، بلکې ډېر شمېرې د نورو سرحدونو نه هم افغانستان ته راوړل شوي دي. هر کس 15 کارتونو لرونکی دی، یعنی هغه معیار چې دا شفاف کړي وجود نه لري. کولی سي یو کس 15 ځله رای ورکړي. په همدې هدف زموږ غوښتنه دا ده چې کچېرې موږ غواړو چې یو پرمختللی افغانستان ولرو، دا باید جدي ونیسو او پرې نه ږدو چې انتخابات غیر شفاف ترسره سي.
ښاغلی سعادت وویل چې په ځینو سیمو کې ناامنۍ یوه بله ستونزه ده چې د 2014 کال د جمهوري ریاست د انتخاباتو په مخ کې پرته ده. د رسالت پارلماني ډلې په خپل یوې اعلامیه کې همدارت پر حکومت غږ وکړ چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په چارو کې د لاسوهنه نه کوي او د دې کمیسیون خپلواکي دې وساتي. دې ډلې له نړیوالې ټولنې هم وغوښتل چې په افغانستان کې له آزادو او شفافو انتخاباتو نه ملاتړ وکړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او حکومت پریکړه کړې چې په راتلونکو انتخاباتو به د رای ورکولو زاړه کارتونه وکارول شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د نویو کارتونو د چاپ لپاره مالي امکانات نه لري. خو د دې کمیسیون وای نور محمد نور له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا اندېښنه رد کړه چې ګنی د زړو کارتونو کارول درغلیو ته لاره هواروي. په خوا تر دې د سیاسي اپوزیسیون ځینو ډلو او ګوندونو هم له حکومت غوښتي وو چې د رای ورکولو زاړه کارتونه دې لغوه کړي، خو حکومتي چارواکي وایي د نویو کارتونو ویشل $80 میلیونه ته اړتیا لري چې دوی یې نه لري. جمهور رئیس حامد کرزی په دې وروستیو کې فرمان ورکړ چې تر راتلونکي حمل میاشت پورې دې خلکو ته د الکترونیکي تذکرو ویشل پیل شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې له دغو کارتونو څخه هم د رای ورکولو لپاره د کارت په توګه کار اخیستل کېدی شي.
ازادي رادیو د بی طرفه مؤثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په پام کې ده چې په راتلونکي میلادي میاشت کې په کابل کې د افغانستان او پاکستان د دینی عالمانو ګډه غونډه جوړه شي. د دوړو هیوادونو دینی عالمان به په دې غونډه کې د سیمې د وضع او د جنگ جګړو په باب بحثونه وکړي. د پاکستاني عالمانو د مرستې حاصلولو په مقصد د مولوي قیام الدین کشاف په مشرۍ د افغان دینی عالمانو یو هیئت پرون په اسلام آباد کې د کوربه هیواد له دینی عالمانو سره وکتل. د پاکستان دینی عالمانو په دې کانفرنس کې د ګډون پریکړه کړې ده. مجیب رحمان انګار له پیښوره په دې اړه نور تفصیل راکوي.
د افغانستان او پاکستان یو شمیر دینی عالمان راتلونکي میلادي میاش په کابل کې د عالمانو د نړیوال کانفرنس په جوړولو سره سلا شول. په هغه غونډه کې چې تیره ورځ د دواړو هیوادونو د یو شمیر دینی عالمانو ترمنځ په اسلام آباد کې جوړه شوې وه، پر دې ټینګار وشو چې دواړه لوري به په سیمه کې د ترهګرۍ ضد او د سولې په ټینګښت کې ګډه همکاري کوي. تاکل شوی دغه کانفرنس د 250 پاکستانی او ورته شمیر افغان دینی عالمانو په ګډون په مارچ میاشت کې په کابل کې جوړ شي. د مجلس صوت الاسلام غړي مفتی ابو هريره محیودین چې د پاکستانی عالمانو په استازیتوب د دوشنبه په ماښام په اسلام آباد کې وی خبری غونډې ته وینا کوله، د دواړو هیوادونو د علماو ترمنځ خبرې اترې بریالۍ وبللې او تمه یې څرګنده کړه چې د دوی ګډې هڅې به ښې پایلې ولري.
The conference will be focused on the peace and stability.
د کانفرنس تمرکز به په ټوله اسلامي نړۍ کې د سولې او ثبات د ټینګښت په باب وي، خو د افغانستان او پاکستان وضعیت به په ځانګړي توګه څېړل کیږي او تر بحث لاندې نیول کیږي. دا کانفرنس به نه د چا په مرسته او نه هم د چا په مخالفت کې دایریږي یا پریکړه کوي، یوازې د روان وضعیت په باب د اسلام د سپیڅلي دین په رڼا کې بحث کوي او یو تګلاره به اعلانوي. نوموړي د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې دا غونډه یوازې د دواړو هیوادونو د دینی عالمانو ترمنځ شوې او حکومتونو په کې هیڅ ډول لاس نه درلود. هغه همداراز د ځینې پاکستاني رسنیو هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې د افغان او پاکستاني عالمانو ترمنځ خبرې په ناندریو او بې نتیجې پای ته ورسېدې. د افغان دینی عالمانو هیئت د مولوي قیام الدین کشاف په مشرۍ په اسلام آباد کې د پاکستان د بیلابیلو سیمو له دینی عالمانو سره د سیمې په روان وضعیت کې د عالمانو د کردار په باب خبرې وکړې. مفتی ابو هريره همداراز په افغانستان کې د سولې او روغې جوړې له هڅو ملاتړ څرګند کړ او ویل چې دا دغه هڅو د ښه پرمختګ لپاره پریکړه شوې چې افغان طالبان به هم دغه کانفرنس ته بلل کیږي. نوموړي د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا دې کانفرنس ته به د پاکستان وسلوال طالبان هم بلل کیږي وویل،
پاکستان طالبان پاکستانیوں کو مار رہے ہیں، فوج کو مار رہے ہیں، معصوم نوجوانوں کو مار رہے ہیں، قتل
و پاکستانی طالبان پاکستانی انوجنی فوجیان وجنی بے گناہ جوانان وجنی قتل و قتال کی لاہوری سرمک اس ڈولڑی کے نلرو. اسلام هیڅ چاته د ترهګرۍ او بیګناه وژنو اجازه نه ورکوي. اسلام خو د سولې او سلامتۍ دین دی. موږ په ټوله نړۍ کې هغه که په هر نوم وي د ترهګرۍ مخالف یو. د دینی عالمانو د دې غونډې د جوړېدو پریکړه پاکستان ته د افغانستان د سولې عالي شورا پلاوی په یو سفر کې شوې وه. د افغانستان حکومت تمه لري چې په دې غونډه کې په افغانستان او سیمه کې د ځان وژونکو حملو او د سولې په اړه د دینی عالمانو فتوا ترلاسه کړي. مجیب الرحمن انگار، آزادی رادیو، پیښور.
و موریدل چې په راتلونکي میلادي میاشت کې په کابل کې د افغان او پاکستانی دینی عالمانو ګډه غونډه جوړیږي. آیا د افغان او پاکستانی دینی عالمانو ګډه غونډه په افغانستان او پاکستان کې د جګړې په ختمولو کې مرسته کولای شي؟ په دې اړه خپلې نظریې او تبصرې د اتصالاتو په 1 شمیرې اس ام اس کړئ او د آزادی رادیو له لارې له نورو هیوادوالو سره شریکې کړئ. اوس هم د ژوند رنګونه. د ژوند رنگونه
اردوونکو یو دنګ سپینګيري سره ولاړ یم. د به د خپل کار پاړه راته وای او د خپل ژوند پاړم. ماما ول دي نوم راته واخله.
نوم یې صاحب دو جوړ.
ها دي کم ځای
دی؟ اریو بولس وله دي زوځایو.
کانو دل تکابل کې څه کوي؟
دا کابل کې راته غولې مزوره ته صاحب پوس اسمون لري دي ګوزم ځکه پورته خوټيږي او مزوره دا را کنيشته دي پوښوي او دومره مګټلی چې مو وی هغه په خېټي وخړي.
نو کار چی کوي دلته؟
کار داس کورو کو.
سکار څنګه؟
یعنی سکورو بات په جګوټی ټوی بجاره پندې توپ کو.
یعنی کله چې موټر راشي د سکارو بورې راوړی تاسو کو زوی ورنه؟
ها بالکل کو زوور جګوی بازار ته وړو خرڅوي.
د خرچون کار می پتاس ده؟
نه خغلی یا خال کی خلی
په اریوب کې دغه سکار نه پکتیا؟
نه اریوب کې نه و. و دی 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 کورونه نشته دي. تاسو یې چر کوشه وطن ته روشو کنه مو تر کوشه لول شي نشته ورګه.
ښه خو کابل کې خون په ژمي کې کارونه خوند نه وی کنه.
وی او کاما کاما د سکورو وینور نشته.
ښه
دل سیمټو کور شته نه خښتو شته یخ ده سکورو کور آزاد.
نو سیمټو د خښتو کار دي څنګه یاد کاغذ هم زده کڅه نه
زمه ده؟ خو کور نشته ده کنه ګل کور مې ده.
څه څه کارونه دي زده په دې مسلکی لحاظ؟
په دې مسلکی کې ډیر ورونه یو ار قسم زده دی ولونه ما زده یاره کالو مزاد چې اوس نشته وي چې وکړو وزر کې
او وای کا خار په یو روپې شي چې یو روپې نه
سړی وي چې بیا به څه کوي
نو دا څو کسان براغلي وي هغه نه
مزه تقریبا لاس نه پر وي سره دی یو مکلانتار دی عید نه میږي دغه سره پروت یو دلته یو کوټه ما د روشه چې دوی ګذرې مو ته دی پوزن ورته کیږي برستنې مې وسه خوشتي دي زه مو ژوند ده
بیا د کوټې پیسې ورکوي که څنګه
نه خو دې ورکو زه دغه میاشتې نه روغلی دی اوس مو د کور نه دی کړی چې کور وي مې لاس وریځو په وی وریځي ګټو خو کور نشته
نن خو دې نو دغه جامع هم تورې کړي لاسونه نن
وکړه کور کړی چې له موږ ډوډۍ پو خور ته ولید
او تاسو ډوډې هم ډیر نه وخت خورې دا ولی
بس خو غریبي ده په دوه وختو یو تکو ها دوه وختو یو تکو واش په پتی رشي وریځه پتی رشي
ښا یعنی د غرمې او د ماخستن ډوډۍ په یو وخت
ها په مزګاری خورو نشته نه چوری ده شکران لري چې لوټ
بس خدای دې ټولو ملګری شي او تاسو ته دې خدای خیر درکې او ښه کاروبار درته پیدا
شي چې به ښه تشریف دې مو ته راوړل مهرباني صاحب کچا شي کې خوښه
خوشاله